Alamo mal. افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورځي اس پر روانې یو سات کې ځوان فکر 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې نن د کورونا توروبا وروسته د ځوانانو پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو خبري کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي مهم خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې در رواني مشورتي لوی جرګې په اړه نن په انلاین ډول دوی غونډه کیږي. د سپین بولدک او چمنلار د یوې ورځې لپاره د مسافرو پر مخ پرانیستل شو. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. کابل نن در رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوه سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. په دغو دوه غونډو کې در رواني مشورتي لوی جرګې په اړه بحث کیږي چې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع را بلل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنوي ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا تلویختو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په دې دوه غونډو کې ګډون کوي. د اجنډا اونده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په اړه بحث او تبادل نظر وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له مشورتي لوی جرګه چې روانه جمعه په کابل کې جوړیږي پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 5000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی پوینه دغه بندیان جرمي دوسیې لري. وسلوالو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې د خوشو سو بندیان شمیري 500 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نکښینی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تاګ راتګ پر مخ خلاص اسوه. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د اوس لپاره یوازې د غلار د یوې ورځې لپاره پرانستل شوی.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوه چې د ورځې د ترپای د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشد شي پر مخ باندې خلاص شوی.
د سپین بولدک چمن لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غاړو د مسافرو پر مخ تړل شوی وه او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل سوه. د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمې کې وروسته له هغې وسلوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري کې د 5 ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشري د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابل کندهار ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د یو نوي پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور له مخې چې د څیړونکو یو خپلواکي ډلې برابر کړی په موقتی ډول پټ یا محرم بلل شوی، شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلای شي. د رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته 15 غړي لري وړاندې شوی او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروسته یې د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وه. ملګرو ملتونو له 2006 میلادي کال راهیسې د اټومي فعالیتونو په خاطر پر شمالي کوریا 2 وارې بندیزونه لګولي دي. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. دا په داسل کې ده چې د نړۍ په ګڼو سیمو کې کورونا وایرس د ریکارډ تر حده مهار شوی او په ځینو نورو هیوادونو کې د وایرس د بیا خپرېدو بیره سته. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4 میلیونو او 2 لکو زیات دی او په ځینو ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یو مرکه کې وویل د ښوونځیو ته د ماشومانو د ستنولو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله شوې ده. د بدسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1,550,000 ته رسېدلی دی. په جرمني کې که څه هم د وایرس د بیا خپرېدو بیره سته، خو پرون په یو شمالي ایالت کې په زرګونو ماشومان د دوبی تر رخصتۍ وروسته ښوونځیو ته ستنسول. خو په لاتین امریکا کې چې کورونا وایرس په شدت په خپرېدو دی، تقریبا ټول درسونه یا په آنلاین بڼه یا د ټلویزیونونو له لارې روان دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناکه سیلي او درانه ورښتونه د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپي. دا طوفان اوس مهال د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحلو خوا ته روان دی. د امریکا هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډېره خلکو ته د سیلي او ورښتونو خبرداری ورکړ. او شک کېږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخواني وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. رویټرز اژانس د پرونی راپور له مخې په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبره سیو. د اژانس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسنادو لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي، هکران توانېدلی د 2019 میلادي کال د جولای له 12 د اکتوبر تر 23 د لیام فاکس حساب ته څو وارې داخل سي. سرچینو ویلي چې دغه انټرنیټي حملې داسې عملیاتو ته ورته وه لکه د یوه دولت له ملاتړه چې برخمن وي. د دغه راپور په اړه کرملین تر اوسه تبصره نه ده کړې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدم نوردونکو سلامونه، وخت مو بخیر بدی. لته خو سي یو درس مو بخیر بلکړي یا تر دې دم بخیر رسیدلی و سي. قدم نوردونکو تاسو ازادي راډیو ورې لکه څنګه چې همکار وایل ځوان فکر پروګرام دی. په دې پروګرام کې په چلاو متفاوت موضوع بحث کوو او ورسپه زه تاسو ته موضوع هم وایم. خاده چې لومړی سر کې تاسو ته ځینې موارد وایم، هغه دا چې کولای سي ځان سره قلم او کاغذ واخلي. ورسته زه تاسو ته د خبرونې شمیرې وایم او ځان سره یې نوٹ کړئ چې بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ او د موضوع اړوند کوم مسایل چې تاسو یې غواړئ نظریات ورکړئ، په خپلې خبرې مطرح کړئ. کېدای شي ان سوالونه هم مطرح کړئ، نو کولای سي موږ سره شریکه. قدم نوردونکو په دې پروګرام کې په دې باس کو چې خلک لومړي سر کې وایم چې د افغانستان د دولت یا د افغانستان د حکومت او د کابینې د فیصلې په اساس باندې سبا ته د اسد په 15مه نیټه په افغانستان کې د لوړو زده کړو مربوط مؤسسې پوهنتونونه هم خصوصي او هم دولتي شروع سي. البته د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې دوی د همدغه فیصلې په اساس سبا ته پوهنتونونه پیلوي، خو د کورونا ویروس لپاره د دغه ویروس د مخنیوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د افغانستان د روغتیا وزارت کومې لارښوونې وړاندې کړي دي او توصیه کړي دي هغه به پام کې نیسي او په حضوري توګه په پوهنتونونو کې زده کړې پیلوي. یعنی محصلین کولای سي سر له سبا خپل پوهنتونونو ته لاړ سي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو قدرمن اوریدونکو، موږ به په دې پروګرام کې په دې باسو کو په دومره موده کې چې قرنټین و ځوانانو څنګه دغه خپل زده کړې په آنلاین ډول ورته رسیدګي وکړای سو، کنه دوی څه زده کړل، کنه په دې مسایلو باسونه کو دا څومره ګټورې و او هغه ډول چې په حضوري ډول وي په وانتونونو کې هغه سي دوی هغه زده کړې اخس کرایس وی یا په پوسول. نو په دې اړه تبان چې مخکې هم موږ سره په سوشل میډیا باندې ځوانانو خپل ستونزې شریکې کړې، خپل نظریات شریک کړي وو، کله چې بیا وروسته هغه هم له تاسو سره شریک کو. اوس را سره په پروګرام کې ترانه میرمن صاحب تاسو نومونه واخلم. په لومړي سر کې به را سره کمال الدین سپان، محمد سپای د محصلین دي، دوی سره خبرې وکړو. وروسته د پوهنتون استاد او خپله اوس ماسټري کوي، ماسټري زده کړې تر یو څه حده رسولي دي په آنلاین ډول. هدایت الله پکتین پوهنتون استاد هم دی او وروسته به د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان سره هم خبرې وکړو چې دوی څه چمتووالی لري، څه پلان لري او دوی برنامه څه ده. پراتونکو کې د دې پر چې هم د کرونا وایروس د خپرېدو مخنیوي سوي او هم خلک په سمه توګه وکړي سي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. قدمونه اوریدونکو اوس را سره په کرخه باندې البته د ټلیفون په کرخه کمال الدین زپان له کندهار ولایت او محمد صفای له کونړ ولایت را سره دي. دوی سره به خبرې کوو. سلامونه، وخت مو پخیر. زپان صاحب تاسو دما غږ اورئ؟
سلامونه تاسو خبرمونه اوریدونکو او د اندفاع مبل تاسو څنګه اورئ؟
ډیر ښه صفای صاحب، تاسو هم ستړي مسئ.
ډیره زیاته مننه په پیل کې تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
ژوندی اوسئ. زپان صاحب، راوست تاسو نه په پښتنو کو تاسو دومره وخت کې آنلاین زده کړې وکړي، لیسانس اوروئ، ماسټري کیستئ، کوم نوري زده کړې کوئ؟ کدای سي چې اوریدونکو ته په لومړي سر کې معلومات ورکړي او دا راته ووایي چې د آنلاین زده کړې څنګه وي، کیفیت چې باید وای یا په حضوري ډول چې هغه سی وي هغه سی وي کنه، ستونزې مو څه وي، کدای سي معلومات ورکړي.
بله، وکړه. زه د کندهار پوهنتون د جرنالیزم پوهنځي د څلورم کال محصل یم. اوس موږ زده کړې وکړې آنلاین، خو الله بعد مرګ څنګه چې هغه امکانات باید برابر وای، هغه برابر نه وه. مثلا انټرنیټي ستونزې وې، د استادانو نه صحیح وه، نه څه کېدله چې په هماغه ډول باندې کړي وای چې څنګه باید سچین شوي وای. دا تر څنګ انټرنیټي ستونزې ډېرې وې. دا چې کندهار یو بېل ولایت دی، دا یو داسې ولایت دی چې دلته د انټرنیټ ستونزې خورا ډېرې دي. او د هغه تر څنګ د پوهنتون دوره داسې یو دوره ده چې محصلین د یو ځای نه کتابان د ډېرو ولایتونو دي، په ولایتونو کې د ولسوالیو دي. هغوی بهلته انټرنیټ بېخي اسانتیا و، هېڅ امکانات بې برابر نه وه، یا که به برابر و هغه به بېخي داسې یو انټرنیټ چې یو ساده آواز به پلې کوی، نه څه یو ساده سلام به یې اڅوای نه ته نه پوسټ وکوای نه څه نو دی چې بیا ویش د کیاتیش د کینن ساته. مثلا یو سات ویډیو یی لیکچر نشراو بیا غا ماتلین الله سرتای نه څه ورته کولای نه څه کټالای نه څه نه ځان له کولای. یعنی دا څو سی وی او دا تر څنګ د استادانو هغه نشنایي هم څنګه چې په لیکچر باندې وړاندې شوی وای، هغه چې وړاندې کېدلای نه شوی، هغه چې محصلین ور باندې پوهېدلای نه شوی.
ښه، قدمونه اوریدونکو. محمد صفای په سعودي عربستان کې په ژورنالیزم برخه کې زده کړې کوي. هغوی هم د همدې ویروس له امله په قرنټین کې په آنلاین ډول زده کړې کوي. پوښتنه به کوو چې دوی سره البته د دوی زده کړې څنګه وي، دغه امکانات ورته برابر و کنه؟ صفای صاحب، مهرباني وکړئ معلومات ورکړئ.
بالکل، همداسې د کرونا پر راتګ سره په ډېرو هېوادونو کې د زده کړو بهیر ځنډنی شو، او دې تر څنګ د افغانانو په شمول د ټولې نړۍ انسانانو ژوند متضرر او د هر ډول فعالیتونو بوختیا او سیستمونو تر څنګ د زده کړو بهیر هم له ځنډ سره مخ کړی و. د دې لپاره چې د ښوونځي زده کوونکي او د نیمه لوړ زده کړو او لوړو زده کړو محصلین له دې وایروس څخه خوندي پاتې شي، په بېلابېلو هېوادونو کې په تدریجي ډول خوندزی او علمی مرکزونه وتړل شي. چې لامل په افغانستان او په ټوله نړۍ کې ملیونونه زده کوونکي لزده کړو پاتې شو. په ځکه چې په کوم هیواد کې زده کړې کومه خورا ښه سیستم لري د آنلاین زده کړو لپاره، کولای شي یو محصل چې تلر وي ساتو کې دی خپل کلاسونه واخلي، ځکه د انټرنیټ ستونزه نه وي، د برېښنا ستونزه نه وي. نو ما هلته چې دی ما لپاره د حضوري زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړې خورا ډېرې جالبې پدې وي چې موږ به داسې یو ټولګي غوندې شکل غوره کړو په آنلاین بڼه. هر چا به غږ کوو، استاد به هم برخه اخیستله، استاد به موږ ته اضافي درس هم راکو، ځینې وخت به استاد کیمره هم آن کړله، لیکل به موږ ته په بورډ کول. نو د بلیک بورډ له لارې به موږ ټول درسونه اخیستله، او خورا ډېر په لوړه کوالټي باندې به موږ درس ترلاسه کوو.
مننه صفای صاحب. زپان صاحب، رابط دې ته مخکې البته صفای صاحب په خپلو خبرو کې د برېښنا موضوع یاده کړله، سره له دې چې په افغانستان کې د نت مشکل سم و، تاسو ټول ورسره مخ یو، کمزوری دی نت، د برېښنا موضوع کراته وایي، یعنی په دې برخه کې هم ستونزه وه په کندهار ولایت کې؟
بله، او بله، او برېښنا هم نه و، دا چې د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره بیا د رسنی سره تړون ته و مثلا د ټلویزیونی رسنی وي د تصویر رسنی سره تړون ته و چې باید د هغوی درس ورته وړاندې کړي نو درس وړاندې کوه به خاص طور به په کندهار کې برېښنا نشته چې یا که برېښنا ستا هغه داسې ده چې ویشل شوې ده مثلا د ښار په څلور برخې ویشل شوې یعنې څلورمه ورځ برېښنا یو برخې ته رسېدل یعنی په داسې حالات کې دا زده کړې نه کېږي نو رښتیا ووایي چې منفي اغېز یې ډېر و دا پوهنې سیستم یعنی مطلق داسې یو فلج غونج و په دغه وختونو کې لا تر اوسه پورې زه په دې هیله یم چې د افغانستان کابینه ډېر ژر دې ته یو تصمیم ونیسي چون اوس بېرته حالات ډېر عادي خواته روان دي هوټلونه پارکونه هر څه د هغه د ایلا دي باید ښوونځي هم ورته پرانیستل شي و پوهنتونونه هم پرانیستل شي نو برېښنایي ستونزه رښتیا هم وه او د ښوونځي زده کوونکو ونه شوای کولای چې خپلې زده کړې لاندې لارې وکړي
ځپان سم دومره څه مشکلات و نو تاسو او سنفیانو مو یا په پوهنتون کې چې نور ځوانان در سره و نور محصلین هغه کله د دې ستونزو د حل لپاره لاړل پوهنتون ادارې سره خبرې وکړلې یا کومې د حل لارې مو ورته ولټولې که څنګه
نو نه ولا دا ونه دا په دې خاطر ونه چې څنګه رخصتي ځان سره محصلین سره ولاړل خپل ولایتونو ته یعنی اوس مستر څنګه کې د کونار فاتیا لکمان د کابل هرات فراه د غزنی ورتګو یعنی دا ولایتونو محصلین را سره و چې نه دا به څنګه وکولای شو غزا چې په دغه بند شرایطو کې بند لارو کې خراب لارو کې د امنیتي کې دا څنګه د دې لپاره پونتنی ادارې سره چې ساتي د لیکچر کیفیت نشته یا موږ نشنه لري ورته نور مشکلات نو خو دغه ستونزې وې چې هغه سیستم سم روان نه شو سیستم څنګه سم باید څه ووایم هغه څه ونه شو
صفای صاحب رب سودی ته کومې ښې تجربې مو په دې وخت کې دا د قرنطین پر مهال د آنلاین زده کړو نه ترلاسه کړې چې کېدای شي هغه ځوانان چې اوس دا پروګرام اوري تاسو خبرې اوري له هغوی سره یې شریکې کړئ
آنلاین زده کړې معمولا په ټوله کې کسړی بوخت وي یا له هیواده بهر وي یعنی شي کولای چې د سینت کې ګډون وکړي په حضوري بڼه کولای شي چې آنلاین زده کړې ترسره کړي بل کولای شي چې دلته پراخه مطالعه ترلاسه کړي تا ته استاد موضوع درکوي ته په هغې پلټنه کوي موضوعات پکې ګوري دې تر څنګ ځینې نیمګړتیاوې هم په آنلاین کلاسونو کې وي یو چې دی د محصلینو مصروفیات چې وي داسې فعال نه وي یو بل تر منځ او تر څنګ د محصل او استاد تر منځ اړیکه مستقیمه نه وي په آنلاین بڼه وي او محصلین هم دومره نه تشویقیږي چې آنلاین زده کړه ډېر ګټه ترلاسه کړي په ټولګي کې خو داسې وي چې استاد تر څارنې لاندې ته کولای شي چې استاد تعقیب کړي استاد تا ته چې کومې مشکلات وي په درس کې هغه ترلاسه کړي خو په ټوله کې که وایم په بهر نړۍ کې چې دی آنلاین زده کړې خورا ګټورې دي ګټورې په دې معنی چې ته بوختي کولای شي چې خپل کور څخه درسونه ترلاسه کړي ځینې ځانګړي کتابونه دي چې ته کولای شي د برکوډ له لارې هغه سکین کې تصویري واخلي او ته د هغې کتاب څخه مطالعه وکړې په افغانستان کې خو خورا دا بدبختانه چې دلته انټرنیټ ستونزې هم ډېرې زیاتې دي زه اوس راغلی یم په دې اړه اندېښمن یم چې راتلونکي کال به زه له کوم برخلیک سره مخ کېږم آیا زه به آنلاین درس ترلاسه کړم یا به ترلاسه نه کړم اوس په دې سوچ کې یم که چیرې زما زده کړې ونه شي نو زه به لکه د تیر کال په څېر ونه شم کولی یم که سږ کال په افغانستان کې آنلاین زده کړې ترلاسه کړم
د قرنطین پر مهال تاسو په افغانستان کې وئ که په سعودي عربستان کې
موږ په سعودي عربستان کې خو د خپل د اوسېدو ځای څخه مو آنلاین درس ترلاسه کوو
ښه ډېر ښه نو هلته طبعا چې د نیټ او د برېښنا ستونزې نه وي او تاسو وکولای شول په سمه توګه یا با کیفیت خپل زده کړو ته دوام ورکړي په هر حال ځپان صاحب را وسو دې ته وروسته به موږ د افغانستان لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو د تاسو له نظره دومره مشکلات چې په افغانستان کې ډیری د داسې ځوانانو پیغامونه هم یا کمنټونه هم ما ترلاسه کړل چې هغوی د ستونزو یادونه کړې وه وی ویل چې هغه ډول چې لازم وه او د افغانستان دولت ویلي وه هغسې دوی زده کړې ونه شو کړای په آنلاین ډول نو د هغو ځوانانو په نمایندګۍ یا په استازولۍ تاسو د افغانستان دولت ته خصوصا د لوړو زده کړو وزارت ته مو وړاندیز څه دی
بالکل دې کې څنګه ویلي وه یا چې دې څنګه پلان او برنامه ورته جوړه کړې وه هماغه چې بيخي نه نسواله یعنی دی او صدان او ته او یا محصلین او ته او داغه د میت عام ورنه کړی دا هغه برېښنایي څنګه هم په پام کې ونه نیولې د محصلینو علي دیوالي او د محصلین سپینی او د هغوی هغه یې هم په نظر کې ونه نیولې دوی لکه د نړۍ غوندې هوایي برنامه جوړه کړه اوس نړۍ کې که داسې یو برنامه جوړېږي هغه د هومره اسانتیاوې هم ورته لري ولې له بده مرګه افغانستان کې دا هر څه کاغذ پراني وي بس کاغذ پر مخ باندې او طرح جوړه شوله بیا وایي چې بس دا عملي کېږي نو عملي خو داسې شوله چې استادان هم پوه نه شول چې دا څه ډول یو برنامه ده او محصلین هم پوه نه شول چې دا څه ډول یو برنامه ده او حتی په دې پوه نه شول چې موږ رښتیا هم یو آنلاین یو څه شي زده کړل که یا او ډېرو محصلینو خو بېخي څه نه دي زده کړي ځکه زه شاهد یم چې زموږ محصلین یې زما ټولګیوال چې وه هغوی به تل دا میسج ته استاد استاد ویډیو موږ نه تلی کوی استاد استاد ویډیو یې څوک کې ده استاد باید دلته او اساس کې د مستقیمه نشه چې نور خبرې دې کولې یعنی موږ پوه نه شولو چې په دغه جریان کې یو پوهنیز برنامه عملي شول یا نه نو د افغانستان د دولت خدمت هیله ده د کچېرې دسې یو د مشکلات پیسي چې باید دوی د پوهنتونونو سره د ادارو سره فقط یو غوره طرحه جوړه کړي په هغې کې باید برېښنا انټرنیټ ورته ورته نور د محصلینو لېرېوالي او نږدېوالي او د هغو په ښارونو کې اوسېدل په ولسوالیو کې اوسېدل دا ټول باید په نظر کې ونیسي تر څو بیا هغه برنامه چې لري هغه پروګرام چې لري هغه اغېزناک تمام شوي چون دا په دې باندې به مصرف هم شوي پیسې به هم خرڅ شوي د افغانستان له دولت څخه به بودیجه هم اخیستل شوي ولې دا چې داسې یو غیر ناکي لګېږي چې بیا نو ښه نه ده زه په دې هیله یم چې دوی بل ځل په خدا مطلب داسې یو دغه رامنځته کېږي او اغېزناک به چې راده په زوکړو باندې اغېز کوي زه په دې هیله یم چې دوی ورته یو ډېره غوره برنامه جوړه کړي
دې رضایت مننه تپان صاحب دا چې را سره تر دې دمو پروګرام کې وایي ځوان دی وسی
سلام ماته په دې مننه
کور ودان صفای صاحب له تاسو نه هم مننه دا چې تر دې دمو را سره په پروګرام کې وایي کدی سي په ورسته یو کې تاسو خپل پیغام هغه ځوانان ته دا وسته د تاسو خبرې او ری پروګرام او ری هغه ته مو وړاندې ستل ترڅو کولای سي د تاسو په شان په کوم وې امکاناتو کې څومره ستونزې هم دي څنګه کولای شي چې هغه خپل لیست ذکر په همغه مله امکاناتو باندې هدا قل یو څه زحمت وباسي تر لاسه
کړه کاسل آنلاین ذکر تعریف کو نو آنلاین ذکر د انټرنیټ په وسیله ذکر ته ویل کیږي دلته ډیره مهمه ده چې باید قوي او دوامدار نیټ ووسی برېښنا ووسی او د آنلاین ذکر لپاره یو منظم سیستم ووسی او د تر څنګه محصل باید یو زیرک ټلیفون ولري انټرنیټ دغه شي نه ډیر اړین دي چې په افغانستان کې نو انټرنیټ نه رانیولې بیا تر غربته پورې زه چې وایم نو اوس مهال په افغانستان کې آنلاین زده کړې تر سره کول ډیر لري او ناممکنه خبره ده کوګوران موږ په لري پرتو ولسوالیو کې هیڅ ان د خبرو کولو لپاره سیګنل نه لري چې څوک کولای شي یو چا سره احوال واخلي نو زما له ټولو محصلینو نه دا هیله ده چې که تاسو اسانتیاوې نه لرئ آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لرئ او په خپل کور کې کتابتون استفاده وکړي لملګرو کتابونه راوغواړي او په خپل کور کې خپل مطالعه وکړي خپل یو څه ترلاسه کړي
ډیره زیاته مننه کور ودان صاحب د ستر دي د مراسم پروګرام کې وي او خپل خبرې مولا مو سره شریک کړي خپل تجربه مو سره شریک کړي
تاسو ته له تاسو څخه مننه چې تل مو د ماسینونو غوونه راغستري
خبر کور ودان سوندي اوسې قدر مون اوردونکو لکه څنګه چې مخکې ویل ان شاء الله چې اوس مو قلم او کاغذ اخیسته وي زه تاسو ته د پروګرام د مډیکو شمیرې وایم چې تاسو هم کولای شئ زنګ ووهئ په دې اړه که څه ستونزې وي هغه له موږ سره شریکې کړئ همدارنګه کومې تجربې په دې موده کې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو ځوانانو سره شریکې کړئ تر څو هغوی هم ورنه استفاده وکړي صفر وسو نه نوی شل پنځه دیرش څلوېښت صفر وسو اته سوه دوه ویست وسو پنځه پنځوس په دې شمېرو باندې تاسو کولای شئ زنګ ووهئ خپل نظریات سوالونه وړاندیزونه شریک کړئ خدمونه اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې هم تاسو ته میلمانه وښودل تر دې دمه راسره کمال دین چپاند همدارنګه محمد صفی محصلین و دوی سره مو خبرې وکړلې خو اوس راسره هدایت الله پکتین دی هم د پوهنتون استاد او هم د آنلاین ډول خپل ماسټري کا نو دوی نه به پوښتنې وکړو چې د دوی ستونزې او یا هم په ټوله کې د دوی دغه آنلاین زده کړې څنګه وي پکتین صاحب ستړي مسئ
سلامونه نیکه له تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې نیکمرخه ورځې په تر دې مره سولي وي.
ځوان دی اوسه کورودان پکتین سیب تاسو خو ماستری کوي درته وایي چې څنګه وي د انلاین زده کړې دا درته یو نوې تجربه وکړه د مخکې مو هم په انلاین ډول زده کړې کړې وي.
هغه دا مدا خو کته هم په افغانستان کې لومړی تجربه و خو کوم پانتون کې چې ما انلاین زده کړې کولې د ماستری هغه تیسیس دوره و همدارنګه وروستۍ دوره و نو مونږه هغه د لومړۍ ورځ نه کله چې د کرنتین دوران پیل شو نو انلاین زده کړې ما هم پیل کړلې. نو په ډېر ښه شکل سره ما خپل شخصي هغه چې دا ډېر ښه شکل سره هغه مخته ولاړلې او هغه پای ته ورسېدلې. اته امتحانونه هم انلاین ډول وو. زما په اند کومه تجربه چې په دې برخه کې مونږ حاصله کړه دا و چې مخکې اکثره محصلینو دغه میخانیک ډول به هغه کله امتحان ته بچتل میخانیک ډول وړاندې کېدل. په دې کې د امتحان کومه خوبي چې ما ول زه غواړم که چېرې فزیکي زده کړې شروع کېږي هم حضوري زده کړې پیل کېږي هم باید امتحان هغه میتود همدغه شکل شي ځکه هغلته محصل ته یو موضوع ورکول کېده په هغې باندې به ریسرچ لیکه. نو دا د محصل په هغه د مطالعې په برخه کې ډېره موثره واقع کېدای شي. خو که مونږ په ټوله کې افغانستان ته راشو دا تجربه افغانستان کې کامیابه نه وه ځکه افغانستان کې څو اړخیزې ستونزې شته. دي یو دا چې مونږ په لرې پرتو سیمو کې حتی تر اوسه د هغه موبایل اسانتیاوې نه لرو. که مونږ تاسو لرې پرتو سیمو ته ځو هلته موبایل شبکې کار نه کوي هغه سیم کارتونه په سمه توګه کار نه کوي. نو څنګه به وکولی شي چې یو محصل هغه د آنلاین زده کړو یا د انټرنیټ ته د لاسرسي له اړخه دوی وکولی شي په اسانه توګه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دغه مشکلات په افغانستان کې شتون لري خو دا نه چې ما په کامیابه توګه مخته وړي دي. هر محصل به مخته وړي وي دغه چیلنجونه او هغه چالشونه چې په افغانستان کې شته هغه بالکل په اکثریت توګه محصلینو نه شوه کولی. حتی زه خپله پوهنتون کې تدریس هم کوم نو هغو پوهنتونونو کې چې محصلین اکثرا د نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دغلته د کله چې قرنطین یا د رخصتیانې شولې هغوی لاړل خپلو سیمو ته هغلته مشکلاتو سره مخ وو انټرنیټ ته لاسرسی نه لرلو دغه ستونزې دي.
پکتین صاحب تاسو وویل چې تدریس هم کوئ په خپله مخکې هم نور ځوانانو سره مو خبرې وکړلې هغوی دا وویل چې مثلا استادان باید په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي او څه زحمت وباسي تر څو خپل محصلینو ته هغه لازم مواد هغه درسي مواد تر هغوی ورسوي تر څو د هغوی سر پ خلاص شي. نو تاسو دا کار کوه څومره مو په رښتیا هم هغه د تاسو کوم محصلین چې دي هغوی ته مو څومره د اسانتیا برابره کړې وه؟
اغه کوم پانتونو کې چې خپل تدریس کوم هغه د لړۍ چې لومړی کې پیل کړل نو وروسته کله د ماسلینو هغه اسلامل خو دل شو چې اکثریت ماسلین د دې ذکرو خلاف نو هغه لړۍ ودرول شو. او ما چې تدریس کوه په دې دوران کې مونږ هغه لړۍ مخته وینه وړل نو ځکه چې هغه د ماسلینو پانتون باید د هغه استاد باید د محصلینو غوښتنو سره سم مخته ولاړ شي. هغه لړۍ هم ودرېدل یعنې ولاړه نه خو نه تنها چې په آنلاین زده کړو کې بلکې مونږ ډېره بدبختي دا لرو چې حضوري زده کړو کې هم استاد اکثرا دا هڅه کوي ځینې استادان دا هڅه کوي چې ځان وباسي یعنې هغه مسؤلیت چې دوی ته ورسپارل شوی ده هغه په سمه توګه ادا نه کړي. ځکه اوس تاسو وګورئ یو کتاب دی په یوه برخه کې لیکل شوی ده نو هغه زرګونو اته زرګونو پانی ده خو یو استاد راځي د دې لپاره چې محصل خوشحاله وساتي هغه ورته شپېته یا پنځوس ورک چپټر جوړوي چې دا خپل محصل په حق ظلم ده. ځکه مونږ تاسو کله چې د تحصیل دورې ته داخلیږو باید پراخه مطالعه ولرو او د بېلابېلو اړخونو باندې هغه ته استاد محصلین وهڅوي. خو دې برخه کې یوازې استاد هم ګرم نه ده ځکه اوس تاسې ګورئ پوهنتونونو کې دغسې استادان دغسې د ادارې لخوا دغسې کړنې ترسره کېږي چې یو استاد ته لسګونه کریډیټ په یوه هفته کې ورکول کېږي چې خلاف د رشتې په داسې حال کې چې باید یو استاد چې کله تدریس کوي یو ساعت تدریس کوي باید درې څلور ساعت هغه مطالعه ولري هغه د همغه مضمون په اړه یا افاقي معلومات ډېر زیات ولري. خو دا نه چې یو استاد باندې جبري مضامین تحمیلېږي د دې لپاره چې د هغه پوهنتون پیس یا د هغه پوهنتون د ادارې معاش کې کمښت راشي او یو استاد څخه ډېره ګټه پورته کړي، هغوی د پیسو لپاره دغه کار کوي. دا د محصل لپاره، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره په ټوله کې ډېر زیان ده.
مننه پکتین صاحب تاسو راسره د ټلیفون په کرښه اوسو ولاړ بسو. د قلمونو اوریدونکو چې هغوی تماسونه نیولې دي، تاسو اړیکو ته به ځواب ووایئ چې دغه څه پوښتنې دي او یا هم نظریات یې څه دي.
مننه.
اوس بلر سوچ وګورو څوک راسره د ټلیفون په کرښه دي. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکوي اداره ته وایئ چې څوک یاست، کوم ځای نه مو تماس نیولای.
خیال محمد صدگیری هم علا پکتیکا ولایت تماس نیولای مرکز نه.
خیال محمد او بخی په پورا نوم مو پونه سوم له پکتیکا ولایت نه.
خیال محمد صدگیری له پکتیکا ولایت مرکز خرانی نه.
ښه ډیر ښه. شبگیر صاحب دره ته وایي چې تاسو خو د پروګرام موضوع اوریدل ده، په دې باس کو چې په قرنطین دوره کې یا دوران کې د آنلاین زده کړې څنګه وي، محصلین په دې باندې باس کوي. تاسو هم حاصل یاستئ آنلاین زده کړې مو کله کړي کنه؟
و مننه. مخکې دې خبرې پیل کما، یو پښتنه به داسې لنډه وکړم. نن را دې کابینه غونډه وه، ما مخکې د خبرې واورېدې تاسې لسو بجو خبرې چې پانتنو پاک له پیکړه کېږي کېږي نه شروع کېږي، دغسې دې شروع سو که یا یوه دا خبره. او بل موږ خپله محصل هم یو پکتیکا پوهنتون کښې، زه د دوم کال محصله هم یم. دا ورځو کښې مو د حکومت له اقدامه کوم خبر سو چې آنلاین زده کړې کوي، چوت مو ډېر چمتو سو. خو همغه ډول چې موږ ورته خوشحاله سو، ځکه دولت یوه داسې برنامه تر لاس لاندې نیولې وه چې ډېر ښه کار و، خو همغه دی د تطبیق کولو صلاحیت یې نه لرل. په هدفات راغی نو اتې موږ له زده کړو چې برخمن نه سو، کیفیت یې ډېر خراب و. په خپله باندې نیټ کم وله، محصلونه هم مشکلات درلودل، دولت هم خاص توجه ورته ونه کړه، بکت یو نوم یې ویاد کړو. نو دا د قرنطین د شپو ورځو په مهال باندې موږ چې کوم هغه ټول ګډوډ سو، هېڅ درسونه مو ونه وویل، ټول له غاښ سره پاتې سو. علت یې دا و چې دولت هم له یو خوا داسې کومه پروژه نیولې وه، کیفیت یې خراب و، مسلکي استادان نه لرل. استادان حتی په حضوري زده کړو کښې ستونزې لري، حضوري زده کړې نهشي ورکولی. نو هغه همغه استاد بیا آنلاین زده کړې چېرته ورکول؟ دا د دغه د شاید حال وم، دا د حضوري زده کړو کښې هم دوی ستونزه لرله.
شبگیر صاحب خیر است، زه تاسو وایم. نن هم البته تر دې دمه څو شېبې مخکې د پروګرام نه ما د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړلې، تر اوسه هم فیصله نه ده سوې چې سبا ته به شروع کېږي که نه. منته له دې مخکې د افغانستان د دولت یا کابینې په دې اړه فیصله کړې وه چې د اسد په 18 نیټه به دا وبخې په 15 نیټه به دا زده کړې په حضوري ډول پیلېږي. نو تر اوسه پورې همدا فیصله ده، تازه څه نه دي راغلي، خو وروسته به مونږ په پروګرام کې د دغه وزارت مسؤلین را واخلو چې تر هغې پورې به د نننۍ جلسې نتیجه هم معلومه سي. ډېره زیاته مننه له تاسو. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو او به وروسته د هغوی نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني. بله، او مهرباني وکړئ، د تاسو تلیفون خو روغ سه. اوس راته ووایئ چې نوم مو څه دی او له کوم ځای نه مو تماس نیولی. مهرباني وکړئ خپل نظر مو راسره شریک کړئ. او
بری ما د دې زده کړو په هکله باندې وویل، نو په دې هکله باندې یو تعداد زده کوونکو محصلین نیت نه لري، یو تعداد هغه ساحه کې نیت کار نه کوي، او یو تعداد ورته لاسرسی نه لري. نو ډېر کم زده کوونکي ورڅخه ګټه اخلي، هغه هم په لوړ کیفیت سره نه ده. نو ښه دا په عوض کښې دغه داسې یو بل حضوري زده کړو کښې داسې یو ښه پراخ بدلون رامنځته شي، ښه مسلکي استادان، دا د حافظامو استادان، دا نور دغه لرې کښې سم رسمي استادان په دندو وګوماري، څو زده کوونکي ښه برخه ورچې واخلي، نور آنلاین ډول سره د هغو مسلکي کسانو آنلاین درسونه هم کیفیت یې ښه کېږي. او که چېرته دا غیر رسمي استادان یې هغه هم په آنلاین زده کړو کښې هم د پام وړ کار نه شي کولی، او نه په حضوري زده کړو کښې خاص.
مننه کور ودان قلمون اوریدون کله تاسو مهیل داده چې کله مو خبرې خلاصیدلې نو نور هیوادوال ته هم د دینو مات ورکوي ځکه چې د تلیفونونو ازدحام زخت زیات دی نو دا غوی نظریات به هم واورو د لپاره چې د موږ همیشنی اوریدونکي دي هغوی خپل نظریات ورکوي چې بیا خدای نه خواسته خفه نسي. سلام، وخت مو په خیر. که د ماغه غاوري لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ، د تلیفون لارې د ماغه غاوري او خپل نظر مو د موضوع اړوند وړاندې کړئ.
بله، د څنګه په افغانستان کې د انلاین زده کړو سم ډیر منفي و ده.
تاسو لومړی سر کې راته خپل نوم وایئ، له کوم ځای نه مو تماس نیولی او بیا به د انلاین زده کړو په اړه خبرې وکړو. د دوی ټلیفون قطع سي، یو بل اوریدونکی به هم راواخلو او پکتین صاحب صبر به بیا بس دوام ورکو. سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکوي ځان ته معرفي کوي، له کوم ځای نه مو تماس نیولی او موضوع خو ما اوریدلې ده. درته وایي چې تاسو آنلاین زده کړې کوي که څنګه که نه، او که کوي څنګه وي هغه تجربه مو راته ووایي. که لطف وکړئ دا نوم مو یو ځل بیا هم راته ووایئ، له خوست ولایت نه. سفیر رحمان، مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې تاسو هم په آنلاین ډول زده کړې وکړلې سږ کال یا زده کړې کوئ که څنګه؟ تاسو مهرباني وکړئ دا ځای مو لږ رابدل کړئ چې تاسو غږ هم موږ او هم اوریدونکي په سمه توګه واوري. د تاسو غږ ډېر ټیټ راځي. زما هیله دا ده چې د دوی تماس هم بند سه. نو هیله مې دا ده چې قدرمنو اوریدونکو کله چې زنګ وهئ، په ډېره سختۍ زه پوهېږم د تاسو تماسونه روخ کېږي، نو یو سم ځای غوره کوئ چې د تاسو غږ په سمه توګه واورو. بیا هم یوه اړیکه رااخلو. سلامونه، وخت مو په خیر. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. وایو مهرباني وکوئ ځان ته معرفي کوئ او وایئ چې له کوم ځای نه مو تماس نیولی.
مننه. محبلانه سریم د کندهار له تاسو.
مننه دا چې زنګ مو وهه. دا راته ووایئ چې تاسو هم په آنلاین ډول زده کړې وکړې یا له کورنۍ نه دوستانو نه مو چا دا ځل په قرنطین کې په آنلاین ډول زده کړې وکړې او هغوی خبرې څه وي، یا که تاسو خپله زده کړې کړې وي مهرباني وکړئ هغه مسایل راسره شریک کړئ.
بلې، او موږ درته وویل کله چې پوهنتونونه رخصت کړل د کرونا مسایل واله منځته، نو هغه پیل کې موږ آنلاین درسونه راشروع کړل. په هغه پیل کې موږ آنلاین درسونه وویل، اختر سینه اختر پورې موږ آنلاین درسونه وویل، بیا نور ختم شو. آنلاین درسونه په هغه ډول کوم چې هغه زموږ توقع خلاف و، ځکه زموږ اکثر هغه د نور ولایتو تقریبا زموږ هغه د کندهار بلې په کندهار کې اکثر د زیات پوهنتوني محصلین ډېر لږ ده. کندهار نور ډېر زیات د نور ولایتو حالت هېڅ یوه سبقه کار هم نه کوي. بلې چې هغه د کندهار راغېږي بلې کسان سبقې کار کوي، خو لیدلته مې څه دومره ګ چې هغه به چا چې هېڅ کار نه کوي، ځکه چې هر ولیدوي چې به استاد ورته کوله کم درس به استاد نه سره کوي، هغه به تقریبا تر هم نه وو. نو دلته اکثره محصلین چې وه هغه غریبان وه، هغه د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله، نو سره زیات مشکلات یو مختلفه سیم تقریبا اتاویا کس څخه زموږ سیم کې لس کسو درس نه تعقیبوي، آنلاین درس نه ورسره تعقیبوي، ځکه مشکلات ونه سه کولی چې درسونه تعقیب کړل. خو خیر هغه درسونه خلاص شوله، زموږ خپله چا تعقیب کړي مو دي، هغه خپله څو څخه زده کړي نه دي، لکه لومړی ځل وي او بیا دونه په ټیټه کچه باندې درسونه وي، نو طبعا هېڅ پیسې به هم نه ځي زده کېږي. نو اوس مو د لوړ زده کړو وزارت څخه هیله دا ده چې نور د کرونا او د داسې به خاطر نور درسونه مځنده وي، که چېرې تاسو د کرونا په خاطر ځنډوي، نو تاسو هوټلونه او د افغانستان په حکومت اجازه ورکړ د نو لطفاً پوهنتونونه او مکتبونو ته دې هم اجازه ورکړي. موږ پر آینده نسل باندې ډېر غټ سامان لري، ځکه چې هغه پوهان وایي که چېرې غواړي چې یو هېواد فلج شي، دا هغه پوهنتونونه او مکتبونه ور فلج کړي. نو موږ پلیسپان پاتې کېږو، همداسې نور ته زموږ د ادامه ولري. نو هیله مو د دې څخه دا ده چې نور پوهنتونونه ته اجازه ورکړي او موږ خپل درسونه
ډیره زیاته مننه ناصر صاحب. ځوندی اوسئ، د اسکندر ولایت نه مو تماس نیولې او موضوع او مشکلات مو هم شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، راځو بیا هم پکتین صاحب سره بحث دوام ورکوو. د ټلیفون په کرښه را سره دی پکتین صاحب. مشکلات مو واورېدل. ځوانان وایي چې دوی ونه سو کړای هغه ډول چې د دوی توقع و، تمه یې وه، هغه سې زده کړې ترلاسه نه سو کړای یا هم هغه سې مختوی نه سو وړای. نو تاسو راته ووایئ چې اوس څه کول پکار دي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت. البته تر دې مخکې د روغتیا وزارت ویلي و ممکن د کرونا دویمه دوره هم راسي او کېدای شي داسې مسایل نور هم رامخته سي چې قرنطین وسي د څو ورځو دپاره یا د څو وخته دپاره. نو اوس خو یوه تجربه اوس وه د لوړو زده کړو وزارت دپاره څه کول پکار دي، یا په دې برخه کې کومې ادارې چې دي خصوصي پوهنتونونو دپاره څه کول پکار دي؟ تر کومه چې زه پوهېږم په خصوصي پوهنتونونو کې داسې ټاکل شوي و باید محصلینو ته د کریډیټو مصرف هم ورکړي چې هغوی بیلانس ولري او تر څو هغه د نیټ مشکل ونه لري هغه هم ورته نه ده ورکول سوی. برعکس په پوره لکه په حضوري ډول چې له محصلینو نه فیسونه اخیستل کېدل، هماغسې په آنلاین ډول هم واخیستل شول. اوس د تاسو له نظره د حل لاره څه ده تر څو په راتلونکي کې که چیرې بیا هم قرنطین کېږي، قرنطین اعلانېږي او یا هم قیدات وضع کېږي، داسې مشکلات ونه وسي؟
بالکل، مخکې له دې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، نو یو خبره باید ووایم چې کابینې نن پریکړه وکړله پوهنتونونه به شروع کېږي او سر دی سبانه. او بله خبره، موږ تاسو ولیدل چې د نړۍ ډېر پرمختللي هېوادونه هم ونه شو کړی هغه د آنلاین زده کړو کوم بهیر چې د هغه مخته ویسي، او بیا افغانستان چې ډېر شاته پاتې ده او حتی د کابل ولایت په ولسوالیو کې هغه په هغه ډول چې ده انټرنیټ ته لاسرسی نه کېږي. نو حتی موږ خپله هم کله ناکله ستونزو سره مخ کېدو چې مکمل به یو کلاس راته خمیر شه. دغه ستونزې په هېواد کې شته دي. او د افغانستان دغه کوم مشکلاتو چې تاسو یادونه وکړله دا راګرځي څو اړخیزه. یو دا ده چې مخابراتو وزارت، تاسو ګورئ چې اوس په نورو هېوادونو کې دغه د مخابراتي لګښت یا انټرنیټي لګښت په ډېره کمه اندازه ده، خو په افغانستان کې په ډېره لوړه کچه باندې هغه انټرنیټ خدمات چې وړاندې کېږي د خصوصي شبکو لخوا هغه په ډېره ګرانه بیه دي. او بیا کوم دولتي سکتور چې دا چې دولت لخوا کومې شبکې په لاره چول شوي دي هغو انټرنیټ هېڅ ته کار نه کوي، تاسو بهتره معلومه وي درته. نو باید هڅه وشي تر څو حکومت هغه خپلو سکتور باندې کوشش وکړي تر څو په مارکیټ کې د خصوصي سکتور سره رقابت وکړي او خصوصي سکتور دې ته وهڅوي چې خپل لګښتونه راکم کړي، هم په دولتي برخه کې او هم په خصوصي برخه کې خلکو ته خدمات وړاندې شي. بل موږ تاسو ولیدل چې کله د کورونا هغه څپې پیل شو په هیواد باندې او قرنطین دوره اعلان شوله، نو د افغانستان لپاره چې کومه طرحه جوړه شوله او کوم چا چې دا طرحه جوړوله د هغوی د افغانستان له شرایطو احوالو څخه په سمه توګه آګاهي نه درلودله. نو دغسې دوی هماغه ورځ اعلان وکړو چې موږ به حضوري زده کړې یا د تلویزیونونو له لارې موږ به دغه زده کړې مخته وړو. باید د کله چې پالیسي جوړیږي د افغانستان شرایط احوال او اوضاع ته په کتو سره جوړه شي، د افغانستان د کلي او بانډو وضعیت په نظر کې ونیول شي، د ښارونو وضعیت په نظر کې ونیول شي، بیا د هغه څخه وروسته طرحه جوړه شي. بل باید وزارت چې کومه هغه کوي هغه څخه باید نظارت وکړي. اوس په کومو سیمو کې یا په ښارونو کې چې د پوهنتونونه کوم پیل شوي وو هغه د لیمټ کوم سیستم چې وو چې د دوی لخوا ورکړل شوی وو هغه څخه نظارت شتون نه درلود. یعنې پوهنتونونو لکه تاسو یادونه وکړه، پوهنتونونه چې څه ډول یې خوښه وه زیاترو پوهنتونونو هماغه ډول محصلینو څخه پیسې اخیسته او خدمات هېڅ نه یې رایه کېدل. ځکه دلته که چیرې د حساب اخیستلو لړۍ موجوده وای، د نظارت هغه پروسه موجوده وای تر څو د خصوصي پوهنتونونو لکړنو څخه نظارت کېدی، په ډېره د افغانستان د خلکو په ګټه وه، خو له بده مرغه نظارت ونه شو. نو که په راتلونکو کې دغسې کار کېږي دا د افغانستان لپاره یوه تجربه وه. اوس خصوصي پوهنتونونه باید په دې آمادګي ولري چې څنګه وکولی شي کله که داسې شرایطو سره مخ کېږو موږ کومې هغه پام کې ونیسو. تاسو وګورئ ایران چې زموږ څخه په کورونایي هغه د ککړو خلکو شمیر هم زیات و، تلفات یې هم زیات و، او بالاخره هغوی هغه د زده کړو بهیر دغسې عیار کړی وو چې هغلته پرته له آنلاین زده کړو څخه د دوی زده کړو بهیر ونه ځنډېدی. خو موږ لاړو، تاسو ګورئ چې روزانه به
اعلانونه تر سره کیدل او خو بیا هم موږ نور ټول غوندو شهیدان وته په دې وروستیو ورځو کې چې والیانو له خپلو ولایتونو څخه رخصتی ده له هغوی به په ډېرې شاندارو مراسمو کې زرګونه خلک به راټولول سلګونه خلک به راټولول نو هغلته تاسو ګورئ کورونایي مسایل په نظر کې نه نیول کېدل خو یوازې دغه کرنه په تحصیلو مراکزو باندې تدبیر شوه چې اوس له بده مرغه راتلونکی کال یا دغه سمستر د افغانستان د محصلینو لپاره ډېر په زیان ده ځکه اوس چې په کومه فیصله وزارت تحصیلاتعالي د حضوري زده کړو په تړاو کړی دی په دې کې ویل شوي چې شپږو تر اتو اونیو پورې به یو سمستر رځېږي په داسې حال کې چې نیم سمستر هغه راټیټ شو د محصل لپاره چې دا هېڅکله هم د هغه څه ډول چې ټاکل شوي دي هغه نیمایي هم نه شي رسېدی ځکه وخت راکمېږي او دې کې به نور رخصتیانې راځي یا به نور هغه راځي نو دا خپله باید د دې لپاره هم یو سمه طرحه وړاندې شوې وای تر څو دغه هماغه څنګه چې په کار وای محصل ته هماغه چې زده کړې رسېدلې وای دغه درسي ټایمونه زیات شوي وای حد اقل مثال اوس څلور ساعته په پوهنتون کې باید یا شپږ ساعته شوي وای چې دا خپله د زده کړو بهیر کې د مرسته یې کولی خو اوس موږ تاسو د افغانستان د هغه لپاره باید په اوږدمهاله پلانونو باندې کار وکړو تر څو وکولی شو مخابراتي خدمات که چېرې د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسوو هم به هېواد کې هغه د نوې ټکنالوژۍ له اثر سره موږ ګام په ګام قدمونه اخیستي وي او بل به موږ کولی شو که چېرې داسې حالت سره مخ کېږو د لرو کلو او د لرو پرتو سیمو خلک به هم له دې څخه برخمن وي اوس که ته چېرې دي د یو ولسوالۍ ته ځي حتی ته نشي کولی چې له خپل فامیل سره اړیکه ونیسي ډېرې نږدې ولسوالۍ د مراکز ته ډېرې نږدې ولسوالۍ له دې هغه څخه بې برخې دي نو د ډېر تمرکز د افغانستان حکومت باید په دې برخه وي تر څو دغه اوس چې د نوې ټکنالوژي اثر ده د دې څخه دې سره ګام په ګام مخته حرکت وکړي دې دې بهیر څخه پاتې نه
ډېره زیاته مننه کور ودان پکتین صاحب داسې تر دې دمه راسره په پروګرام کې وایي زه د پیغم نن دمه د خبرې باندې بندې کېږي نو کور ودان ژوندي اوسئ داسې راسره وایي او مسایل مو مطرح کړل خیرو سی قدر من اوریدونکو بیا هم تاسو کولای سی تماسونه ونیسئ او خپل نظریات را سره مطرح کړئ شریک کړئ که څنګه مې مخکې وویل موږ به د پروګرام په دې پروګرام کې به د افغانستان د لوړو زده کړو مسؤلین هم ولرو هغوی به هم موږ مېلمانه واوسي او له هغوی نه به هم یو څه پوښتنې ولرو دا مهال سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویاند محمد حنیف فرزان سره دی فرزان صاحب سلامونه وخت مو په خیر
علیکم سلام سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
ژوندی اوسئ فرزان صاحب درته وایي چې اوس سبا ته خیر سره پوهنتونونه شروع کیږي په حضوري ډول کنه
بله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان دقایق قبل فیصله کرد که فردا چهارشنبه تاریخ 15 اسد دروازه تمام پوهنتونهای دولتی و خصوصی در افغانستان برای محصلین عزیز افغانستان باز شود و قرار است این فیصله فردا تطبیق و جنبه عملی پیدا کند. ما مصمم به باز کردن دروازه پوهنتون‌ها به تاریخ 15 اسد یعنی فردا در افغانستان هستیم و از تمام محصلین عزیز خواهش میکنیم با در نظر داشت نکات صحی فردا به دستای خود در تمام پوهنتون‌ها حاضر شوند.
فرزان صاحب تر دې دمه پورې بخښنه غواړم دا زده کړې هم چې په آنلاین ډول سوي وي حضوري څوک نه تلل خدا د کرونا د ویروس د خپرېدو ویره وه له دې وروسته دا مسایل په پام کې نیول کېږي هغه امکانات ورته شته د تاسو آمادګۍ څه دي په پوهنتونونو کې
تمام آمادګۍ ها از لحاظ صحي در نهادهای تحصیلات عالی روی دست گرفته شده نکات صحی و توصیه های صحی که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان ارائه گردیده است که داشتن ماسک از دستکش از زدوستونی کردن سنت های درسی هست شستشوی دست ها با صابون و مایع هست در پوهنتون ها و چگونگی چک و بررسی محصلان از لحاظ صحی هست سر از فردا در تمام نهادهای تحصیلات عالی ما هم در کابل و هم در ولایات تطبیق و عملی میگردد و همچنان سنف هایی که تعداد محصلین بیشتر هست و سنف های کوچکتر تجزیه می شود و تایم های درسی ما از 2 تایم به 3 تایم ارتقا پیدا کرده و چگونگی فاصله های اجتماعی جدا مورد توجه ما هست یعنی تمام تدابیری که ناشی از چگونگی گسترش ویروس کرونا باشد در نهادهای تحصیلی روی دست گرفته شده تمام آمادگی ها هم از سوی وزارت تحصیلات عالی هم از سوی نهادهای دولتی و هم از سوی سکتور خصوصی با همکاری وزارت صحت عامه افغانستان و با همکاری استادا و محصلین ما به خاطر آغاز درس‌های حضوری و به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در تمام سنف‌های درسی روی دست گرفته شده و این موضوع یک موضوع بسیار مهم و اساسی برای ما هست و در این راستا ما با جدیت کار میکنیم که خدای نخواسته یک چالش و یک بحران دیگر موقع نپیوسته. از همین خاطر تمام تدابیر صحی روی دست هست و از تمام محصلین هم جدا خواهش میکنیم تمام نکات صحی را مراعات کرده و سنف‌های درسی حاضر شوند.
فرزان صاحب دا مشخصه سوی ده یا هم بودیجه ورته ځانګړی سوی ده تر څو دغه کوم تدابیر چې تاسو یادونه وکړه د هغه د فراغه په پام کې وساتل سی او د قلمادگی ونیول سی؟
خب ما به خاطر ای آمادگی ها از بودیجه در دست داشته خود در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی استفاده دولتی استفاده میکنیم. طبعا نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم به خاطر مسائل آمادگی های خود گرفته و ما زمینه آنچه که امکانات در دست ما هست و بودیجه در نزد ما وجود دارد به خاطر رعایت نکات صحی از آن کار میگیریم. در قسمت تهیه ماسک ها، دستکش، مواد ضد عفونی، چگونگی صابون و مایع و همچنان تجزیه صنف ها و امکانات دیگر طبی که نیاز باشد اقدام ها صورت گرفته و صورت میگیره تا ما بتوانیم به شکل خوبتر و بدون دغدغه و چالش درس‌های حضوری خود در نهادهای تحصیلات عالی ادامه بدهیم.
فرزان صاحب در توی چه در افغانستان پر طول و لایتون و پر طول و سیمو که او هم دولتی او خصوصی پانتونو نبا شروع کی گی که زینی دست پانتونو نسته چه مثلا خصوصی پانتونو نوایی چه دوی نپیلوی یا هم آمادگی نلری پدی وقت که ده تاس خبرت سده
تمام طرح که وزارت تحصیلات عالی ریخته شامل سکتور دولتی و خصوصی هست، یعنی در طرح کدام استثنایی وجود ندارد بلکه طرح عام هست و تمام نهادهای تحصیلات عالی و دولتی مطابق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق دستورالعمل‌های صحی وزارت صحت عامه و مطابق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی مکلف به راه اندازی صنف‌های حضوری بر اساس پلانی که در اختیارشان قرار گرفته بدون استثناء هم در کابل و هم در ولایت افغانستان هستند.
او فرزان صاحب تر دې ته چې موږ له ځوانان څخه خبرې کړې دي هغوی دوه موارد باندې ټینګار کوي او اندېښنه ورسره سته، یوه خو دا ده چې دوی وایي په آنلاین ډول یې په ډېری سیمو او ولایتونو کې دوی چې لاسرسی نه درلوده محصلینو هغوی ونه سو کړی چې زده کړې وکړي. دوی به مخته ځي مثلا که یو چا یو سمیسټر په دې دوران کې ویلی وي له هغې به نور مخته ځي او که بېرته هغه پیلوي فیصله څه سوي ده. او بل دا د فیسونو موضوع ده، په ډېری خصوصي پوهنتونونو کې هغه ډول محصلینو نه فیسونه اخیستل سوي دي په کومه چې مثلا هغوی په حضوري ډول هغه سي فیسونه ورکړي دي، په آنلاین ډول به هم دوی نه البته اخیستل سوي دي او اوس هم غوښتنه کیږي چې باید د دوی مکمل فیسونه ورکړل سي. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت څه وایي؟
ما در ابتدا تمام محصلین عزیز افغانستان به سه کاتګوري تقسیم کردیم. محصلینی که دسترسی به اینترنت و برق داشتن و سیستم HLMS و آموزش آنلاین مستفید شدند. کاتگوری دوم محصلینی که دسترسی به اینترنت و برق نداشتند و ما مواد فیزیکی را که شامل جزوه های مختلف درسی می شد در اختیارشان قرار دادیم و در خانه های خود در 4.5 ماه گذشته مطالعه کردند. و کاتگوری سوم محصلینی بودند که هیچ گونه دسترسی به اینترنت و برق و سیستم آموزش آنلاین نداشتند و نه هم از سیستم و از مطالعه و فرصت های خوبی که جهت فراگیری مضامین و مطالعه داشتن استفاده کردند. ما برای مناطق سرسر افغانستان برای 4 هفته و بر مناطق گرم ببخشید برای مناطق گرمسر افغانستان برای 4 هفته و برای مناطق سرسر افغانستان برای 8 هفته درس‌های حضوری و تشدیدی را برگزار می‌کنیم و برای آن ده محصلین که هیچ گونه استفاده نه از سیستم آموزش آنلاین انجام دادن و یا نه هم درس‌های خود مطالعه کردن 2 هفته دیگر هم جهت جبران سمستر که بعد 10 هفته افزایش پیدا میکند راه اندازی میکنیم تا مباحث علمی و درس های مضامین به شکل خوبتر و بهتر بر آنها آماده شود. یعنی هر سه کاتگوری محصلین ما مد نظر وزارت تحصیلات عالی و پلان ما به خاطر درس های حضوری هستند که اینها پس از 4 الا 10 هفته درس های حضوری وارد امتحان فاینل شوند. در قسمت چگونگی فیس ما با نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان هماهنگی ها جلسات متعدد داشتیم و از آنها خواستیم که با در نظر داشته وضعیت غیر نرمالی که در افغانستان ناشی از ویروس کرونا هستند جهت همکاری و کمک به نسل جوان افغانستان چیزهای خود از 40-50% کاهش بدن که در این راستا یک تعداد زیاد نهادهای تحصیلات عالی خصوصی وعده کردند و نظر و گزارش هایی که ما داریم یک تعدادشان اقدام کردند و یک تعدادشان اقدام هم نکردند. اما وزارت تحصیلات عالی قانون اقتصاد بازار آزاد نمیتواند فشار را وارد کند بالای نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان که حتمی و ضروری فیس کاهش بدن. اما از لحاظ اخلاقی و از لحاظ همکاری و از لحاظ آنچه را که ما مکلفیت داریم در کنارشان برای محصلین عزیز افغانستان این همکاری را انجام دادیم و ما امیدوار هستیم که آن در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی که هنوز در خدمت فیسهای خود کاهش نیاوردند به خاطر همکاری با نسل جوان افغانستان، به خاطر همکاری با دانشجوهای عزیز ما که با مشکلات اقتصادی در ایام قرنطین مواجه بودند همکاری نمایند و فیسهای خود را کاهش بدن.
او فرزان سب که په تخمینی جول هم راته وایي چې آیا تاسو سره داسې معلومات شته تر اوسه پورې داسې یو څه ارقام لرئ چې په ټول افغانستان کې د قرنطین پر مهال څومره ځوانانو ته یا څومره محصلینو ته مو په آنلاین ډول زده کړې ورسولای؟
ما در 4.5 ماه گذشته بیش از 2,30,000 تن از محصلین دولتی و خصوصی را با استفاده از سیستم HLMS درس های آنلاین برشان تدریس کردیم و با استفاده از این سیستم آنها از مزایای سیستم آموزش آنلاین مستفید شدند و توانستند سمستر درسی خود به شکل آنلاین تا حد را با وجود یک سلسله چالش ها و مشکلات هایی که وجود داشت به پیش ببرند و بقیه کسانی که بودند آنها دسترسی به اینترنت و برق نداشتند و در مناطق دوردست افغانستان بنابر چالش های مختلف از جمله عدم آنتندهی شرکت های مخابراتی و نداشتن برق و اینترنت کافی نتوانستند با سیستم وصل شوند. به همون خاطر ما درس های حضوری و تجدیدی را برای 8 هفته و 10 هفته در افغانستان را اندازی میکنیم تا جبران بکنیم آنچه را که محصلین نیاموختند، دسترسی نداشتند و یا با چالش مواجه بودند.
او پلان څومره و چې باید څومره محصلین ته د آنلاین زده کړې رسیدلی وای؟
خب ما در افغانستان هم در سکتور دولتی و خصوصی بیش از 4,30,000 محصل داریم. ما حداقل باید برای 2,50,000 محصل در افغانستان سیستم طرح‌ریزی کرده بودیم شامل سیستم آموزش آنلاین ما با استفاده از HLMS شوند. اما نظر به آمار و ارقامی که نزد ما وجود دارد تا یک هفته قبلم 2,35,000 تن از محصلین ما در سیستم HLMS وصل بودند و استفاده کردند. ما توانمندی و مدیریت و برنامه ای را داشتیم که تمام محصلین افغانستان را شامل سیستم HLMS بسازیم، اما متاسفانه آنچه که چالش هست نداشتن برق و اینترنت و آنتن‌های شبکه های مخابراتی در نقاط دوردست افغانستان هست. محصلین ما تنها در شهرها و یک ولایت و یا در مرکز شهرها و جای زندگی نمی کنند دسترسیشان به خدمات بهتر باشند. ما محصلین داریم که در نقاط دوردست افغانستان در قریه‌جات و در ولسوالی ها زندگی می کنند. به دلیل اینمی عدم امکانات ما نتوانستیم آنها را شامل سیستم بسازیم که ما جبران کرده باشیم مطابق اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی سلسله تکمیل کرده باشیم برای محصلین سعی کنیم درسهای حضوری و تجدیدی را راهاندازی کنیم.
ډیر زیاته مننه کور ودان فرزان صاحب داسې تدوید مراسم پروګرام کې وی لازم معلومات مول محصلینو سره شریک کړل. کور ودان قدر منوریدونکو محمد هنی فرزان د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان مرستیال و تاسو یې خبري واوریدلې، معلومات درکړل چې څومره ځوانان یا څومره محصلین له دې آنلاین زده کړو برخمن شوي او څومره یې پاتې دي، مشکلات څه و، دا مسایل مو ټول واوریدل. د ځوانانو خبرې مو هم واوریدلې چا چې په کامیاب ډول یا بریالی ډول دا پروسه مخ وړې وه، د هغوی تجربې مو هم واوریدلې. انشاءالله چې په راتلونکي کې تاسو هم ورنه استفاده وکوئ. ډېره زیات مننه دا تر دې د مرا سره په پروګرام کې مل وی. البته راډیو مو اورېدله، که د چا ټلیفون رخصوی نه وي او که رخصوی وي موږ وکې کړی نه وي نو له هغوی نه بښنه غواړو. د تاسو په راتلونکي کې د همکارۍ تمه مو ده. ډېره زیاته مننه چې ځوان فکر پروګرام واورېده.
Kama kama kam kame ye sanam ta chira za ಸ್ವಂಸಿತ